او یا د جنگ بندوبست ورته وي.
مننه ډیره زیاته مننه. د خبرونو وخت شوی دی. له خبرونو وروسته هم دې بحث ته دوام ورکوو. پر دې هم غږیږو چې که د سولې علي شورا کار نه ورکوي نو بدیل یې څه دی؟ اوس د خبرونو وخت د اسدالله لودین د افغانستان، ورپسې احمد تکل د نړۍ او سیمې مهم خبرونه دراوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. جمهوری ریاست وایي ډیر ژر به د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیت د ټینګښت لپاره یې هوایي عملیات پیل کړي. او لا هم په بغلان کې د برېښنا د نړیدلو پایو په سیمه کې جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمشنرانو غوراوي کمیټه به د ولسمشر لخوا د فرمان تر توشیح کولو وروسته کار پیل کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار د پیل په اړه فرمان کابینې توشیح کړی او تر اداري مراحل وروسته به ولسمشر هم توشیح کړي.
د افغانستان کابینه د تقنینی فرمان متن توشیح کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې خودل شي او هغه یې توشیح کړي.
ښاغلی هاشمی په داسې حال کې د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار د پیل په اړه ډاډ ورکوي چې د یاد کمیټې غړو د کار د ژر پیل غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د وخت له ضایع کېدو ډډه وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیت د ټینګښت لپاره یې هوایي عملیات زیات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لس هوایي عملیات ترسره شوي چې هدف یې د وسلوالو مخالفینو له منځه وړل او د افغان پوځیانو لپاره د اکمالاتو رسول وو.
در طی 24 ساعت در ولایات مختلفه،
مثلا دایوی په 13 ساعتونو کې په هلمند، بغلان، خوست، پکتیکا، ننګرهار، وردګ، روزګان، بادغیس او غور کې مونږ لاس عملیات ترسره کړی دي. د ښاغلی رادمنش په خبره په دغو عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 28 نور ژوبل شوي دي. د بغلان ولی وایلا هم د دغه ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د برېښنا مسؤلینو ته د تاګ زمینه نه ده مساعده شوې. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې نن کابل ته برېښنا وصل کړي، خو د تېرې شپې په 2 بجو د برېښنا د نړیدلو پایو په سیمه کې جګړه شدیده شوه. دای وای په ډنډ شهاب الدین کې د برېښنا د وصل لپاره په جدیت سره عملیات روان دي. هلته مخالفینو ماینونه خښ کړي. وسلوال مخالفین له لرې هم د برېښنا شرکت کارکوونکي په ډزو ګواښي. د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پایې نړېدلې چې په کابل برېښنا پرې کړې ده. خلک او مدني فعالان بیا پر حکومت انتقاد کوي چې د برېښنا د بیرته فعالولو لپاره جدي اقدامات نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته له رسېدو مخکې نیولی دی. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي چې دغه حمله کوونکی چې له چاودېدونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی و، هوډ درلود چې د لغمان په یوه سیمه کې انتحاري حمله وکړي، خو د خلکو په همکارۍ نیول شوی دی. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه په پلازمینه کې له پرونۍ بمی حملې وروسته انقره وایي جنگي الوتکو یې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکیه پوځ وایي جټ الوتکو یې تېره شپه په هفتنین سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کې کې شاوخوا 80 وسلوال په نښه کړل. په انقره کې پرون ماښام پر یو پوځي کتار موټر بم چاودنه وشوه. د ترکیې مرستیال صدراعظم نومان کورتولموش وویل چې دې برید 28 کسان ووژل. د لومړنیو معلوماتو له مخې د حملې زموږ 28 تنه هیوادوال وژلي. دا حمله په چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په وسیله پر هغه بس شوې ده چې پوځي پرسونل یې لیږدول. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وویل د دې حملې په تور چې د ده په وینا د سوریې د کردانو د ګوند پوځي څانګې پی وای ډي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کې کې په مرسته ترسره کړې 9 کسان نیول شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته د سفر پلان فسخه کړ او خبرداری ورکړ چې ترکیه به د ځان د دفاع لپاره د خپل حق له کارولو څخه هیڅکله په هیڅ ځای او هیڅ حالت کې ډډه ونه کړي. ملګری ملتونه وایي چې د ژوند د ژغورنې په نوم د مرستندویو عملیاتو کتار د سوریې 15 کلابندو سیمو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په خوړو، درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار د موټرو کاروان یې پرون له شاوخوا 30,000 اړو خلکو سره د مرستې لپاره دمشق ته نږدې د وسلوالو تر ولکې لاندې مزایا، معظمی او زبدانی او د حکومت تر ولکې لاندې فواو، کفاریا کلیو ته ورسېدل. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سوریې په کلابندو سیمو کې نږدې 500,000 اړ خلک ژوند کوي. پاکستانی چارواکي په مومندو ایجنسی کې په دوه جلا حملو کې د نهو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د خاصدار په نوم د قبایلي پولیسو دوه سرتیري نن سهار وختي د مومندو ایجنسی په دروازګۍ یک غون سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو د تلاشۍ پر یوه پوسته حمله وکړه. او نور سرتیري په پوست پنډیالي سیمه کې د خاصدارو پر یو مرکز په برید کې ووژل شول. د جماعت الاحرار په نوم د پاکستاني طالبانو له تحریک څخه یوې جلا شوې ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی. مومند ایجنسي یوه له هغو سیمو څخه ده چې د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد له نږدې یوې لسیزې راهیسې عملیات پکې کوي. د تاجکستان د نوواک ښار دیارلسن اوسیدونکي په عام محضر کې د داعش د بیرغ د اوچتولو په جرم په حبس محکوم شول. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د نوواک محکمې دا دیارلس کسان چې د افراطي اقداماتو په وسیله د حکومت د پرځولو خبره یې په عام محضر کې کوله مجرم وپیژندل او له لسو نیولې تر اوه ویشتو کلونو پورې د حبس په بېلابېلو دورو یې محکوم کړل. په دې ډله کې تر ټولو ځوان 21 کلن او تر ټولو زوړ 40 کلن نارینه وو. دا دیارلس کسان په 13 اگست میاشت کې نیول شوي وو. اورستای خبر د پولند د تاریخ یو انسټیټیوټ وایي نوی موندل شوي اسناد ښیي چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر لیخ والسا د حکومت او بخې د کمونیست ګوند پټ اجنټ وو. د پولند د ملي یادګارونو د ملي انسټیټیوټ مشر لوکاخ کامینسکی نن وویل د پولیسو په یوه محرمه دوسیه کې د والسا نوم او د هغه شفري نوم بولک لیدل شوی دی چې د پټو اطلاعاتو د رسولو ژمنه او لاسلیک یې پکې کړي. په اسنادو کې همداراز د نوموړي لخوا د استول شویو اطلاعاتو پاڼې او د پیسو د ترلاسه کولو رسیدونه لیدل کیږي. کامینسکی وایي دا اسناد د پولنډ د کمونیست رژیم د کورنیو چارو د وروستي وزیر چسلاو کیزاک له کوره په روانونې کې ترلاسه شول. لخوا لسا په یو بیان کې چې د ټولنیزو شبکو لخوا چې د ټولنیزو شبکو په وسیله خپور شوی دا ادارت کړي او لیکلي دي چې د پلاس د دې ډول اطلاعاتو د لیکلو راپورونه ناسم دي. لخوا لسا په 1978 لسیزه کې د پولنډ د یوالي د نهضت مشري کوله چې د مبارزو په نتیجه کې په پولنډ کې کمونیستي نظام وپرځید او د په 1983 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. دواویا کلن والسا له دې مخکې اعتراف کړی و چې د ایجنټ کېدو ژمنه یې کړې وه خو د ټینګار کاوه چې هیڅ کله یې عمل نه و پرې کړی او په 2000 کال کې د پولنډ یوې محکمې هم د ده بې ګناهۍ تایید کړې وه.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. بدخشان بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 3، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 3، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 3، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 5، آسمان صاف. و هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1، آسمان ابری.
بله شنوندگان، در برنامه در امواج آزادی خوش آمدیم.
در آزادی پسپوک
در امواج آزادی
بلې د ازادۍ په سپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا از ما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه قبول کړئ. په دې خبرونه کې د سولې د علي شورا په دوباره ترکیب یا نوی جوړښت خبرې کوو او د دې شورا تأثیرات د سولې په پروسه سي دي په دې اړه غږیږو. د خبرونې ملمانه دي محترم اسدالله ولوالجي صاحب د سیاسي چارو کارپوه دی، دغه راز محترم نظر محمد مطمئن صاحب چې هم د سیاسي چارو څېړونکی دی، صدیق پتمن صاحب چې د سیاسي او افغانستان د روانو حالاتو څېړونکی دی او کتونکی دی، هغه هم خبرونې ته زمونږ کابل سټوډیو ته راغلی. دغه راز د تلیفون له لارې موږ سره لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه محمد امین فروتن صاحب دی، او موږ دغه راز نظر صاحب د سولې دالي شورا له ویان مولوی صاحب شهزاده شاهد نه هم ورته بلنه ورکړې چې خبرونه ته د بحث لپاره راشي، خو تر اوسه پورې نه دی راغلی.
بله، خو خیر باشه، ما منتظر شان هستیم. خو منتها در قسمت اول وعده داده بودن، در قسمت دوم نمیفهم که میان یا نمیان. به هر حال خب شورای عالی سال نفرایش غیر حاضر است. به هر حال اگر ما کدام چیز دیگه جا گفتیم، اگر جواب خواسته باشن میتونن که تلفن بکنن یا نماینده خود به استودیو روان بکنن. همچنین قابل یادآوری است که از طرف دولت هم اگر اعتراض باشه، پیشنهاد باشه یا تشریحات داشته باشن، از اونها ما منتظر هستیم. برای اینکه از اونام کسی رو ما پیدا کرده نمیتونیم که به این گونه برنامه اشتراک بکنن. به هر حال در قسمت دوم فعلا میهمان نوم آقای پتمن هستن. ما یکم از پیش اشتباه تکنیکی شد، از او خاطر هم یک معذرت خدا بخواهیم که مردم نگوین که تیر خدا میارن. به هر حال پتمن صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
تشکر صاحب، بایزت باشه.
بله آقای پتمن، میشنوین صدای مرا؟
بله صاحب میشنوام.
خب آقای پتمن، ما در قسمت اول زیادتر روی انتقادات و ایگپا زیادتر صحبت کردیم و در قسمت دوم گفتیم که اگر زیادتر پیشنهادات جالب و خوب باشه ارائه بکنیم، برای اینکه این تشکیل جدید در شرف تشکیل است. بخیال اگر رئیس جمهور ما را بشنوه یا هم کسایی که میخواین شورا را تشکیل بکنن، کمک یک فکرای نو مردم هم بشنون فایده خواهد کرد. از شما بگیریم اول، پیشنهاد خوبتانه چی گفتنی دارین سیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظر سیب، به شما، مراد سیب و دوستای عزیزی که در میز با ما هستن سلام و احترام تقدیم میکنم.
وعلیکم سلام.
ببینین که هر اقدام نیک درباره آوردن صلح در افغانستان صورت بگیره، مردم افغانستان رو استقبال میکنه، ولی تشویش مردم افغانستان دیست که حکومت اراده سیاسی به خاطر آوردن صلح دارد یا خیر. اگر اراده سیاسی موجود باشد، باز در اون صورت تغییر افراد شاید مثبت واقع شود، به خاطر از اینکه افراد و اشخاص نقش خود دارند در تمام پروسه ها، چه پروسه صلح و چه شاید پروسه هایی که حکومت برام اندازند. اگر یک تغییر مثبت بیاین و این تغییر به اساس عجیب باشند که اگر حکومت در قبل نتانستن که پروگرامی که برای صلح داشتن تطبیق کنن، و این برشان یک فرصت جدید است که افراد جدید زمانی که در تشکیل میاین باید با برنامه های جدید و به خاطر یک صلح واقعی و صلح بارزش برای مردم افغانستان اگر اقدامات صورت بگیره، مورد استقبال مردم افغانستان قرار خواهد گرفتن. ولی این مربوط به ایست که ها می آین اکثر اوقات بسیار به تاخیر حکومت تصمیم می گیره و یکی از ناکامی های حکومت همیست که تصامیمشان به تاخیر هستند.
بله همینجا پتمن صاحب،
از دو سال به ایتر.
بله پتمن صاحب، بله. امی سوسیال میدیا که میگن یا به خیال مسکول اگه شما کده تیستر به یک معلومات میرسن، یکی از اینا رو برتان به طور نمونه اگر بخوانم، آقای واحدی شابان واحدی می نویسه که تشکیلات جدید شورای عالی صلح پیرگیلانی بعیس رئیس محمد کریم خلیلی معاون اول است، فاروق وردک رئیس دبیرخانه تعیین شده. اما از نظر من خب نظرش از تیر میشیم که حتی در سوسیال میدیا گپا برآمد، اورام در نظر بگیرین این اشخاص یک کم امیدوار کننده هستن یا نیست؟
خب بعدشان امیدوار کننده هستن به خاطر ازی که سابقه خوبم دارن و میتونن که مردم افغانستان و هر دو طرف سرشان، البته طرف حکومت سرشان اعتماد داره که به سرش صلح میه و جانب مقابل هم برشان احترام دارد، ولی بعضی افرادشان امیدوار کننده نیستن، ممکن از بد بتر شوه و شاید نتیجه خوب نداشته باشه. به هر صورت منتظر میمانیم که اگر ایگو پاکولشان درست باشد امیدواری موجود است، ولی مهم است که در پاروی تغییر افراد برنامه هم وجود داره یعنی و این برنامه به سطح ملیش بین المللی به زمان خاطر ازی که صلح افغانستان دو بود داره بود ملی و بین المللی بود ملیشان مربوط میشه به حکومت افغانستان اگر اجازه داشته باشه و شورای صلح اگر صلاحیت بتن که کار کنن و بود بین المللیش که آیا دوستای بین المللی واقعا به این نتیجه رسیده که در افغانستان صلح بیه اگر به این نتیجه رسیده باشه بعضی افراد میتونن که در پروسه صلح و یا در آوردن صلح مومد واقع شوه در غیر از او شاید صرف تغییر افراد بوده باشه و برای چند وقت شاید چهره های نو باشه بله. ولی کار امو کار سابقه میگه امو دیگو همه آش و همه کاسا همه طور خواهد ماندن
پتمن سیب یوه پختنه چه زمونگ اکثر اوریدون که هم لمونگ سر شریکوی اگه داده وی چه کلا چه افغانستان که ده اقتصاد ناکامه تا گوره ده امنیتی وضع ناکامه تا گوره ده سیاسی مشرتابه ناکامه تا گوره ده طول سبب داده چه ده دیار لسوار لسو کسونو کلونو که یوه خاص دلی یو خاص سیری دی چی پمده که تغییر و تبدیل کی گی دا کسان دیوی چی ترسو پوری دا سول حسی هم درمگری دلی تا چی اغا مطمئن سیب مخ که سو نمونه واقستل و نسپارل شی دا کسان با هم دا غسی لکن نور و برخو که چی ناکام و نتیجه ندرلودا و فقط خپل زانون مارک کردی دی دا سول مسئله که با هم هم دا غ رقم وی کلون با بیا تیری گی بیا با ویو چی دا تشکیل غلط و پک اشتباهات شوی دی نوی تشکیل جوڑو و نوی شورا جوڑی گی فکر کوی کچر تا میکانیزم هم دا غوی کسان هم دا غوی چه دارد ده چه اطمینان ده دا خلکو لپاره چی دا با نتیجه ولاری
پدیو که کم نمونه چه نظر سیب واخستل جناب پیر سیب هم د افغانستان په داخلی جنگونو که یو خیل سره نده او هم یو روحانی شخصیت ده او طالبان او طول خواب شاید په دبانی باور ولدی چه دا کولیشو هم ده نوی چیری او هم ده دریم خواب په حیث بانی قبول کو
بله.
ولی نور خلکو پا حکمت که جیگی چوکی لرلی پا حکمت که کارونه کردی دی او آغا امیدواری او دغه ساس نظر پا دی بانی صاحب ده چی هم دا خلق پا تیر و دیر لسوار لس کلینو که حاکم پایت شوی دی که دی که مثبت رول لوبا ولیشو خواما آغا وقت به لوبا ولی بی دا نظر زتای دوم چی دا خلقو دا اندیخنه پا زایده چی نوی افراد او آغا افراد چی آغوی دوار و خواهو تا یا پا حقیقت که بین مللی طولن تا هم داسی افراد وی چی داسی و تر حرامنزده که چی وکولیشی دا مذاکرات و میستا طالبان راولی او طالبان هم په دې باندې باور وکړي چې دغه خبره د دوی یو ځای ته رسیږي او دا خبره په حقیقت کې یو وزن لري چې دغه وزن دیتا بین ملي ټولنه او د افغانستان حکومت ورکول شي چې واقعا د سولې لپاره سیاسي اراده لري کنه لري او دغه څوک چې د سولې د شورا په راس کې راځي د دې توانمندي ولري چې د حکومت په اراده او د بین ملي ټولنې په اراده باندې هم پوه شي چې آیا واقعا دغه شی و اراده موجوده ده د دغه ارادې د موجودیت په صورت کې د ماموریت قبول کی
بله.
نه دا چې د ماموریت صرف د دې لپاره قبول کی چې د سولې د شورا د ریاست په حیث باندې راځي او بیا لکه د تیرو رئیسانو غوندې هماغسې خبره د نن نه سبا ته او د سبا نه بل سبا ته او اصلي خبرې په یو بل چینل کې روانې وي او د سولې شورا منتظره ناسته وي او کله کله ترېنه پوښتنه هم نه کیږي او هیئت چې کله ځي او یا بېرته راځي صرف د کارموندنې په خاطر باندې دغه تغییرات باید رانه شي بلکې دا تغییرات باید د واقعي سولې د راوستلو په خاطر باندې راشي او داسې نه شي چې لکه په تیرو کلونو کې یو اویا اتیا کسان راټول شول هغوی ته چوکۍ نه رسېدې بیا حکومت په دې خاطر چې دوی مصروف وساتي دوی انډیپینې ورته پیسې واخیستې دنیا هم پیسې ورکړې او بالاخره د کاریابۍ په یو پروژه باندې دا بدله شوه اوسنی تغییر باید د کارموندنې پر بنسټ نه وي بلکې د سولې د راوستلو په خاطر باندې وي او دلته د یو مثبت تغییر په خاطر باندې وي او د جانب مقابل د اعتماد د جلبولو په خاطر وي چې افغانان واقعي سولې ته ورسیږي
بله ډیر زیاته مننه مطمئن صاحب تاسو مخکې خبرو کې هغه خبرونه په لومړۍ برخه کې په تبصره کې ویل چې ځینې کسان شته دي چې د دواړو لورو د اعتماد وړ دي تاسو دوه نمونه یاد کړل نمونه هم زیات یاد کړل خو هغه کې دوه نمونه ډیر جالب وو یو مولوي صاحب ضعیف دی او بل مولوي صاحب متوکل دی یعنی دا اوس خو کلونه کېږي دوی په کابل کې اوسیږي د دې په ځای چې په فیسبوک باندې تبصره ولیکي مولوي صاحب ضعیف یا متوکل صاحب راشي وایي چې اعتماد جوړ کړي او بین الافغاني مذاکرات شروع کړي ولې دا خلک مخکې کېږي نه ولې دا خلک یو طرحه وړاندې کوي نه
مراد صاحب ضعیف صاحب زه د دې شاید یم جاپان کې د سولې اړوند یو ډول تر هم وړاندې کړه یا یو سپیس چې لارو، او لومړنی خبره هم دا و چې د جنگ پالیسی د پر سوله باندې بدله سي، او په دې اړه باندې لیکنې هم کړې دي په مختلفو وختونو کې. او متوکل صاحب، ستاسو د راډیو سره او د ځینو تلویزیونونو سره په همدې اړوند باندې خبرې کړې دي، او دوی دواړه له پخواني ولسمشر کرزي سره ډېر ځله د سولې په اړوند باندې کښېنستې دي، نظرونه یې ورکړي دي. او کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني لا هم ارګ ته نه و راغلی، نو متوکل صاحب یو جالبه خبره کوي. هغه وایي چې زه ورسره کښېنستم، ما ویل چې سوله له فکر سره غواړي او که جنګ له پیسو سره غواړي. یعنې دا معنی که سوله غواړي نو فکر پیسې به نړیوال در باندې بندې کې، او که جنگ که پیسې غواړي نو بیا به جګړه وي. نو وایي چې د ډاکټر صاحب غني جواب دا و چې پیسې غواړم. هغوی خپلې طرحې ورته وړاندې کړې دي، خو متاسفانه په تیرو څوارلسو پنځلس کلونو کې دغه دوه شخصیتونه چې دي، البته دوی خو وروسته را خلاص ول له بند څخه، هیڅ ډول د سولې اړوند کار ورڅخه نه ده اخیستل سوی. زه نه وایم چې دا دوه کسان، کیدای شي همداسې نور کسان وي، حتی هغه کسان چې پخوا په حکومت کې کار کړی ده اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې پرته له سولې څخه موږ بله لاره نه لرو. یو مثال یې پکې احادي صاحب زه یادولی سم، چې هغه هم د سولې پلوي ده او شرایط یې هغسې شرایط وړاندې کوي چې هغه رښتیا هم د منلو ده. په میرمنو کې دا شینواري صاحب، ملاله شینواري، یعنی په خبره پوه ښځه ده، همدا ډول امرخیل، زموږ تاجک ورونه، زموږ هزاره ورونه، داسې شخصیتونه لري. ستونزه دا ده چې هغه څوک چې رښتینې سوله غواړي هغه د سولې قرباني کیږي. موږ دلته ځینې کسان ولیدلو، هغوی هدف وګرځېدلو. نو زه فکر کوم چې کسان شته، خو که چیرته ژمنتیا وي، او ژمنتیا هم په یو طرف کې نه، تر څو دواړه جهتونه ژمنتیا ورنه لري. اوس موږ وینو په حکومت کې د سولې اړوند خو یو دریز نسته، یو موقف نسته، یو تګلاره نسته. نو کله چې تګلاره نه وي، موقف دی یو نه وي، نظر دی یو نه وي، بیا به څه ډول د سولې لپاره سړی کار وکړي؟
بله، خب به هر حال یکی از شنونده های ما در مورد همین موضوع در فیسبوک نوشته میکنه به نام سمیولا رحیمی، که خلاصش میگه که جهان غرب ها نمیخواین، یعنی امجار جنجال ها رو تنها مردم میخوان. منتها در اینجا به جهان غرب ها میکمه که حق بتیم، اونا اگر نمیخواستن چرا به طور مثال جرمنی 40 میلیون دلار داده، ایتالیا مثلا تقریبا 52 میلیون دلار داده، ژاپن اینا بسیار زیاد پیسه داده. این موضوع خلاصه مطلب گفتیم که در تا حال 131 میلیون دلار بدون بخلم امسال ایسوی که 2016 است، تا حال تقریبا 131 اضافه تر میلیون دلار به این مثلا مصرف کردن. اگر و یا وارم کس بازی میته، یعنی این هم یک آدم سوال بکنه. منتها والوالجی سب بعد از او بعد با آقای فروتن هم موقع میتیم. قبل از شنانده عزیز ما باز نوبت شنانده میرسه که والوالجی سب این سر میتودا مگر گپ بزنیم، ما و شما خود نتانستیم به یک جای برسیم اگر از تجارب خارجی ها استفاده کنیم. به طور مثال انگلیس ها سب به یک توافق رسیدند، یا در اسپانیا یکان توافق شدن و آتش بس شد و از این قبیل، یا در ترکیه فعلا به طور مثال کت پیکاکا یا کمونستایشان یک نوع صحبت های دارن، حتی رئیس زور اوجلان اعدام نکردن، در بندی خانه نگاه میکنن. و یکی از متدایشان این بود که طرف از اینا یک حیات خصوصی، طرف از وام یک حیات خصوصی در اسلو رفتن و اینا رویاروی ششتن. وقتی که این موضوع افشا شد، اپوزیسیون اعضاب مخالف حکومت ترکیه را به بسلا به توب بست که شما چرا کرده تروریست ها گفت زده. منتا واقعی سن تشریح دادن که ما رویاروی ششتیم، امی کسایی که خودکشی میکنن، امی کسایی که بم میمانن، امی کسایی که مردم میکشن، ما ازشان پرسان کردیم امی شما چی میخواین، از دان خودشان پرسان کردیم، نوت کردیم که شما چی میخواین، یعنی موقوف از واره. آله، یکی از این میتودا ایست که اگر یک هیئت از طرف خود حکومت، از طرف وزارت داخله، از طرف رئیس جمهور، اینا یک جای دیگه مثل اسلو یا یک جای دیگه بشینن، اگر اونا واقعا افغان هستن، اون نفرایی که یعنی فروخته نشدن، او بگوین که ما به اینی شرایط حاضر هستیم، اینی چیزا را میخواییم، یک سند گرفته شو و اسناد گرفته شو و از این کسی انکار نکنه سه. روی از این میتودا هم اگر کمک صحبت شو سه. تنها با پیسه دادن خارجی ها به جای نمیشه، اون رو ما کتا کتا خرج میکنیم. میگن رئیس شورا مثلا 20,000 دلار ماهانه یا ماش میگیره، کت مصرف چپ راست خود کرده، درایورای خود خسیب دیگه مخالم که به جای نمیشه. چی میگین والوالجی سیب؟
در باید عرض بکنم که شرایط فرق میکنه. فرزند ولی ما جمعی چرا آیلند شمالی را در نظر بگیریم، جنگیدن اول همی حکومت وحدت ملی را ساختن نه و فعلا هم خوب نتیجه داده و می نتیجه پیش میرن. بیشتر از اون مقدونی عین کار کرده، این حال در افغانستان عین حرکت پیش میره و بعدا فکر بکنم در عراق هم ترسته، در سوریه هم میخواین میگه باشه و در دیگه کشورها. اینا میتود یک میتود جدید است، اما در بعضی کشورها شاید کارایی داشته باشه، در بعضی کشورها کارایی شاید نداشته باشه. یه در خود تلاش خارجی ها که پیشتر شما لطف کردین، اینه تقریبا 8 یا 9 سال 10 سال میشه که آلمان کار میکنه در میارسه. سویدن کار کرده، ناروی کار کرده، ترکیه خوب خیلی دخیل است در نمی جریانات افغانی. این کشورهای علاقمند بسیار زیاد هستند. این حال در اینجا ما او کشورها حرفایی را که زدن حتما برای دولت مردای افغانستان طرح خود گفتن و شخص خودی من که در چند نشست شرکت کردیم و یک خاطره خدا براتون میگم. در نشست قطر در اوجا عباس استانکزه، شهرمدار عباس استانکزه برای من گفت و خدا گفت ما یک لحظه بخوایم که اولادایم اما وده اطفال افغانستان دیگه بینمی شرایط زندگی کنه، ما سل را واقعی میخواییم. این هیچ از یادی من نمیره که را دستر میزینان برای من گفته. اینه یه نیت وجود داره، ایت نیست و طوری که شما هم لطف کردین و تمام افغان ها سل میخواید. یا که فرزن در جنگ اول جهانی از لینین پرسیده شد که تو چطور موفق شدی؟ خدا گفت مردم سل میخواست، من مثلا شعار دادم اونا موفق شدم. نه این حال برای همین شعار باید بیکانز میجاد شوه و دال ما طوری که ما میبینیم اگرچه وضع بسیار برانی شده به سطح جهانی با آن هم شرایط خوب است. فرضاً چین به خاطر چشم ابروی افغان ها نمیجا که بشینه و قضا چی کنه و وساطت بکنه، اون منافع داره هم در پاکستان و هم در افغانستان و اساس منافعش کار میکنه. به می شکل امریکا به می شکل اینه اگر ما دولت افغانستان اگر بتانه که ایره بفهمه کدام کشور چی امتیاز میخواه و از ما چی میخواه و ما از نو چی باید بگیریم، اینه باز میشه که اگر کمک مدیریت به طرف دولت افغانستان بیایه. در غیر صورت باز هم ما به شکل منطقوی و بین المللی نمیتونیم موفق باشیم. این حال میکنید من قبلا هم براتون عرض کردم که وقتی که ما میگیم شورای سال، وقتی که ما میگیم مذاکرات چهارگانه، این گپ در اینجا وصل میشه. ای شورای سلی که حالی باید جور شوه یا جور میشه، اینی نباید طور مجزا از حکومت، مجزا از دیگه کشورهایی که در سلی افغانستان میتونن داخل باشن این عمل بکنه. اینی خودش مجرد نباید فکر بکنه که کردد چید. این حال اینا باید میکانیزم را طوری بسازن که هم با رهبری دولت هم کسایی که مذاکره میکنن در تماس دائمی داشته باشن و هم با طالبان تماس دائمی داشته باشن، هم با سه کشور دیگه تماس دائمی باید داشته باشن. اینا پیشنهادهای هر کسی را که قمر از ملاقات میکنه یادداشت کرده به این دو چیزی گروپ دیگه بوده و تا این که ما بتونیم از رای منطق به یک صلح در افغانستان بیاید و او را مشاهدش باشیم در روز
بله دیره منه نوال والجی سیب کور بدن دیر زیادت منه نکو فروتن سیب اکثر انتقاد داده چه حتی ویلکی چه پاکستانی چارواکی په زینو غونډو کې تقریبا د پیغور او تانې په توګه هم افغان مقاماتو دا خبره کوي چې اول تاسو خپلو کې جوړ شئ. د ډیرو مسئلو په اړه په افغانستان کې واحد دریس نشته، حقیقت هم دا دی چې تر اوسه پورې د سولې په مسئله کې د ولسمشر تعریف له سولې د دولت له وسوال مخالفانو د اجرایي ریاست او بیا د هغو چارواکو یا هغو زورواکو چې په دیارلس کالو کې فقط او فقط لاسته راوړنه د هغوی د بلډینګونو لوړوالی یا د بانکي حساب زیاتوالی دی. یعنی که چېرته بهرني هیوادونه هم غواړي او ضرور هم نه دا وایي فرض هم پې نه دی چې امریکا یا پاکستان یا ایران یا چین د افغانانو کور جوړ کړي، تر څو چې افغانان په خپله اکثره وایي چې خپلو کې اول جوړ نه وي، هیڅ ډول د سولې پروسه هم په مخ کې نه ځي. ولې تر اوسه پورې په دیارلسو کلونو کې نه یوازې افغانستان دولت یو دریز درلود، بلکې طالب مشران هم د کوټې دریز یو ډول دی، د قطر دریز بل ډول دی، څوک چې جنگ کې د هغې دریز بل ډول دی. فکر نه کوي چې زیاتره ستونزه په داخل کې ده، داخلي هغه کورنۍ کار سم نه دی ترسره شوی. په دې اړه ستاسې نظر غواړو.
تشکر. زه مخکې دې نه چې تاسو سوال ته ځواب درکم، غواړم چې دغه د صلح ارتباط د یو ډېر آزاده شاعر، د فارسي ژبې د یوه آزاده شاعر په هغه شعر باندې پیل کما چې وایي: حراس من زیستن در سرزمینی است که مزد گرکن از آزادی آدمی افزون باشد. زما په فکر باندې یو تعداد کسان وایي صلح راغلی ده، منتها مقابل طرف نغواړي. د ده په اعتقاد صلح راغلی ده، د ځکه چې د ده ټول حساب و کتاب د ځان سره دی، د خپل بانکي حسابونه او د خپلې بلند منزلي، دې ته صلح وایي. اما که صلح په واقعي معنا باندې مطرح شي، وڅېړلی شي د یوې داسې مؤلفې په حیث باندې چې هغه په ملي مستوا باید په نظر کې ونیولی شي، هغه مونږ غواړو که نه غواړو باید هغه په نظر کې ونیولی شي، هغه عادلانه صلح ده. عادلانه صلح څنګه تامین کیږي؟ دا په یو میکانیزم باندې تامین کیږي. راځي د دې صلح دغه برداشت، غلط برداشت یا درست برداشت، دا د اوسنۍ زمانې د یوې دیارلسو کلونو سره رابطه نه لري، بلکې د دې ریښې ډېرې زموږ په تاریخ کې، د افغانستان په تاریخ کې، څه چې حتی د بشر په تاریخ کې، مخصوصا د اسلامي دنیا په تاریخ کې ډېرې اوږدې ریښې لري. تاسو ته بهتره معلومه ده. اما تر څو چې مونږ په داخل کې میکانیزم باندې توافق ونه لرو او دغه دی مزد خپل د خپلو ظروفو مطابق، د خپلو شرایطو مطابق مونږه میکانیزم جوړ نکو، دغه سی کاپی شوی مسائل، مثلا په ایرلند کې سوله راغلی ده، په پلانی وخت کې په پلانی ځای کې سوله راغلی ده، دا خو سوارونه دي. منتها اوس مونږه ګورو په افغانستان کې ولې صلح نه راځي. دا ځکه صلح نه راځي چې په عین وخت کې چې مونږه صلح ته کینو، په مقابل کې جنگ هم تودوو، ګرموي. دا ځکه چې مونږه د صلح نه عادلانه هغه نه لرو، دا عادلانه برداشت نه لرو. دا هغه وخت کېږي چې مونږه صلح د دې لپاره وغواړو چې باید دغه د ملک بچی، دغه جغرافیه کې چې څوک اوسیږي، دا په خپله آزاد فکر باندې فکر وکړي او دا په صلحامیز هغه وخت فکر کولی شي چې د مملکت کې صلح راغلی وي، په دې جامعه کې، په دې جغرافیه کې صلح راغلی وي. متاسفانه چې مونږ د څوارلسو کلونو دغه پروسه ده، د هغه پروسه چې وه، دغه د غریزه، د قدرت او د ثروت د پیدا کولو غریزه، دا په مونږ کې اضافه شوه. دا دومره اضافه شوه چې اوج ته ورسېدله او یو صلح د ډېرو خپلو جیبونو قرباني شوه.
خیر باشه فروتن صاحب، وقت شنونده عزیز ماست، نوبت از اونها رو فراموش نکنیم که ما یک اعلانک کوتاه را میتیم، باز نوبت شنونده است، باید از او باز به میهمانای محترم ما نوبت میتیم که اونام باز آستاستا پیشنهادات خود بکنن و جنبندی های خود بکنن. شنونده عزیز یک اعلان کوتاه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله البته یادتان نره خو یادتان نمیره قابل یادآوری است که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره تلفن ما 0799-203-540-700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-45-01 در خدمت شماست. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی که فکر کنم سویدن نه یا اوریدون که لرو مهربانی. بله
السلام علیکم زخبر سلامونه نیکی هیزی ستاس قدرانه حضور کشیست را در مرمنو برندی کن.
وعلیکم السلام.
زمان نظر خدا دی چی لکه در نور مرمنو چم نظر بندی ورکی چی بلکل داده سی و بیطرف بپری خلق بیده سی و دیشورات چی نه پا داخلی جنگو کی برخا خستی او نه پا دا حکومتو کی برخا خستی نه دا امارت پا حکومت کی برخا خستی دیر شش شخصیتو نستا شش خلق تا دا افغانستان دا ننستا دا افغانستان دا باندستا و دا غتزنه پا یجم چی دی ولی چی دا کابل وزی نه بس شاوخوا را گردی پا کابل کی آقا آقا خلق دی چی یا دا شورای نزار و یا دا دی پا استلا دا مقاومت و یا دا خو مخ پا مخ سر جنگ دلی دا با سولی تا کم کار وکی تر دا واسه کم کار وکی چی دا بی وکی.
بله دیر زیاده منه نکو. بله بله کامران سیب منه نکو. یو بلا اوریدون که هم اقلو مهربانی
اورو راوری.
بله مهربانی و که اورو راورو اورو
دا بی تقریبا سوال لکه اوسو چیم دا خگاورو چی دا بیتاره پا خلق بوده کم دینا و لو سنگ پایده که و پلانکه دا اونه دا شورا مشرف شو پلانکه دا که آخیر دا در کرو که زمان مشران خو پریده وی خدا تاسی جورنالیستان چه تاسی پی دیماغ کار کهی یو که تعلیم مری ورو را داغی پا زیمانی دایش را پیدا کهی که دایش مری داغی پا زیمانی یو بل را پیدا کهی زما شوم ما وس میگیر سینه را چه دا پلسطین جنگ و تروسه پوری و تروسه پوری ده زی فکر کنم چه دا زمان جنگ با دا پلسطین نم پسی وروان نوی
دیر زیاده منه نکو خب پختنه دیر زیاده منه نیو بلاوری دون که هم اخلو مربانی.
بله
بله
بفرمایش.
بله سلام علیکم از نظر سلام خود بر شما بله همکارتان و بر تمام مهمانای الکار از یزینی از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
خوش آمدید
آجی سیم. مهربانی
مهربانی آجی سیم.
تشکر. اول خو خبر داغ دا چې د ټولې د شورا ټول غړي له یوه سره تر زابل سره ټول اختلاق شوي دي د دوی نور دوران هم تېر دی او په دې د شورا په دې شورا کې داسې خلک وو چې هغه مستقیم د طالبانو سره جنګېدل وو هغه خلک چې د چا سره جنګېږي او هغه بیا تاسو راولی یې په تغرې کې نوی د سولې په تغرې کې نوی آیا هغه به څه رقم سوله وکړي او بل خبره مې دا ده مېلمنو له پتمن صاحب نه مې دغه پوښتنه ده پتمن صاحب چې د دغه شورا په ځای باندې دولت خپله مستقیم له دغه ابتکار په لاس کښې واخلي او د مخالفینو سره په خبرو پیل وکړي آیا دغه به ګټور نه وي تر دغه شورا چې اوس لکه تاسو چې دا پیریس ووایه چې هغه هم تایید شوی دی که نه دی خلیلي صاحب نو خلیلي صاحب قمندان قمندان انسانانې وژلي دي د ده و د هغه تر مابین به څنګه سوله وشي آیا د دولت په دولت کښې ټول بې طرفه خلک شته داسې خلک هم نه دي چې ټوله لاسونه یې په ځینو ککړ دي دغه به مکمیره نه وایي پتمن صاحب دغه جواب را کړي مننه در وکړم
ډېره زیاته مننه کوو یو بل اورېدونکی هم اخلو نظر اخلو مهرباني
سلامونه مراد صاحب زه کریم متن دوست د هلمند
ولایت نه ودادوی صاحب مهرباني وکړه
یو سوال مې د صدیق فتمن صاحب نه دا ده وویل چې په دغه نوی د سولې عالي شورا کښې چې بعضې غړي راغلي دي دغل بعضې څه خلک دي بعضې د افغانانو د منلو وړ نه دي زه بله پوښتنه کوم چې آیا هغه خلک چې دوی غواړي د هغوی هغو سره سوله وکړي چې هغو خلکو په افغانې وژلي دا اوس هم وژني مکتبونه ویجاړ کړي دي واکسیناتوران وژني آیا هغو د قبول وړ دي چې هغو سره خبرې وشي په دې اړه هم دی خپل نظر را کړي
ډېره زیاته مننه کوو
بله یک شنانده دیگر هم بگیریم بعد از او پس به میمانای محترم و مراجعت میکنیم برشان نوبت میتیم که آخرین نظرهای خود پیشنهادات خود تره کنیم بله بله شنانده
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی سیب
جانانم در هلمند ولایت نخبر کنم
بله جانان سیب
دا د سولې خبرې چې کېږي دا خو علاقه یا یو له سوله وکړي دا ماشاءالله خبرې ګرځېدې دي علاقه بل څه وکړي علاقه یا سوله وکړي یا دغه ماشا افغانان یو اخته جد په دغه چا وغولوله علاقه یو له سولې وکړي دا ماشاءالله خبرې راخیستې.
بله تشکر. خب بریم پس به استودیو کابل بعضی سوالا به پتمن صاحب راجع بود. پتمن صاحب بفرمان صاحب.
ډیر زیاته مننه چون دی په پښتنې په پښتو وکړې زه به ځوابونه
مهرباني
دوی او فرمایل د هلمند نه دوه پښتنې یو وعده چې که حکومت دا خبرې وکړي دا به بهتره وي نسبت ته چې د سولې شورا زه دا نظر تاییدوم چې که حکومت د ځان نه اراده وخی او مستقیما خبرې وکړي معنا دا ده چې د سولې خبرې د راکړې ورکړې خبرې دي او دا راکړه ورکړه د ولسونو ترمنځ نه ده، د حکومت او د طالبانو ترمنځ ځینې ولس په ټولو ځایونو کې سولې ته آماده دی، خبره د حکومت ته او جنگ هم له حکومت سره دی. نو که حکومت مستقیما اراده ولري البته د خپلو بینملي دوستانو نه اجازه واخلي او که زموږ بینملي دوستان دې اجازه ورکړي چې حکومت د سولې خبرې وکړي نو په اساس د یو میکانیزم او په اساس د یوې برنامې او هغه برنامه مخکې اعلان شي چې د افغانستان خلک هم په جریان کې وي. زه دا نظر تاییدوم. دویم نظر چې دی ورو ورو ویلې چې ځینې خلک د منلو وړ دي ځینې نه دي او دا خبره سمه ده، په ټولنه کې موږ ټول ژوند کوو، ځینې خلک به زموږ مخالف وي ځینې به زموږ موافق وي. مخالف او موافق نظرونه موږ نشو ردولې او د سولې خبرې همیشه د هغه چا سره کېږي چې ستا ورسره جنګ وي. نو په جنګ کې چې کېږي ته به هم وژلې تا به هم وژلې خرابۍ به هم شوي، موږ په دې خرابیو باندې خفه یو، دا وژنې چې دي درست نه دي، دا وطن ورانول درست نه دي، مګر ته مجبور شې د هماغه چا سره خبرې وکړي چې د چا سره جنگ کې او چا سره لاس په ګریوان. نو دا خپل ګریوان به د هغه د لاس نه خلاصې، نو چې دا ګریوان خلاصې خو خبرې به ورسره کوي. زمونږ ګریوان د یو چا په لاس کې دی، جنگ جریان لري، نو موږ مجبور یو چې د خبرو طرف هم هماغه وټاکو. موږ نشو کولای چې هغه سره هم چې جنگ نه دی هغه د خبرو طرف وټاکو. نو په دغه لحاظ باندې د حکومت کې باید دا اخلاقي جرأت پیدا شي او دا سیاسي تصمیم پکې پیدا شي چې هغه څه چې وعده کړی ده په واقعي معنا باندې د سولې خبرې شروع کړي. که د سولې شورا هم د واسطې په حیث باندې د استعمالي او حکومت مخ نه لري، یعنی مخالفینو ته به د سولې شورا هم خپل نقش لوبول شي، اما زه د حکومت نقش ارزنده ګڼم نسبت دې ته چې په دویم لاس خبرې وشي.
ډېر زیاته مننه کوم.
بله همینج پتمن صاحب ما یک سوال می خوایم اضافه کنم، وایس که امی مسئله معاشات و پیسې امی شورا امی تشکیل از شورای ملی تا جایی که در تمام دنیا رایج است به یک نفر که معاش یعنی معاش ماهانه تعیین میشه به خاطر از این میشه که این نفر یعنی اولادای خود بتانه مثلا نان بته و کرای خانه خود داده بتانه و یک استاندارد در کل دنیا هست. حالی استاندارد که در افغانستان به یک رئیس اگر $10,000 داده شه این خود بسط استاندارد است که این در پاریس هم میتانه یعنی اولادای خود در وجه سه گزارش بکنه برش هتل چند ستاره بگیره. ای چرا سب ای اقدر رئیسای ما یار ات یک ماش بالا را بر چی میتین؟ باز برال عوضی که در متروانایش دگیش هم یک چند میتین که یک 20,000 خو مصرف شود در حال که میلیون ها انسان نان خوردن در سر دسترخان نداره سب. از این خاطر ای به این ماش سب ما خو میتین و این رئیس جمهورای دنیا را که تقاعد کردن استخدام کنیم که نه طالبا کسی جار جنجال داره نه حکومت جار جنجال داره، او بیان میان جگری بکنن سب. امی چرا سب ای اقدر این ماش بالا
چرا از کجا سرچشمه میگیره؟ باید که عرض دارم به حضورتان شما می بودجه امسال مساودهشان که اگر مطالعه کنید مساودهشانه در بحث چی برین اداری امور در اداری امور $250,000 در اونجا نوشته است که آشپزخانه خاص برای رئیس جمهور. وقتی که رئیس جمهور یک مملکت که وعده شانی بود که به 5 رکالا برتن کار میکنن سالانه، او یک آشپزخانه به $250,000 برای خود میساز، آشپزخانه خاص، بازو دیگه مجبور است که به میتو افراد معاشای بلند بده. و شما اگر اسناد خصوصی بعضی وزارتخانه ها را مطالعه کنین که پیشنهادشان حتی برای رئیس جمهوری نمیره، خودشان صلاحیت منظوریشان را دارن، معاشایشان به $350,000 میرسد که بالاتر از یعنی حتی یک اداره کوچک میتونه که سر معاش یک نفر مشاور کار کنه. این معاش های دلاری چی در دو سال حکومت فعلی و چی در حکومت قبلی یکی از مواردی بود که حکومت افغانستان کمرش آمایده کردن، باعث فساد شدن و ماموری کوچک پایین رتبه مفسد به این خاطر ساخت که او دید که یک کسی که ظرفیت هم نداره، صلاحیت هم نداره، امکانات هم و البته صلاحیتی به کار کردن، او از 1000 تا 10000 دلار معاش میگیره و یک مامور بیچاره که تمام روز زحمت میکشه و تمام بار کار.
خلاصه مطلب پتمن سیب مسئله دیگه شده، مسئله سل، مسئله فساد اداری یک رول عمده میگیره. فروتن سیب تفسیری شما رو کوتاه بگیریم، در این سوال ها رو شنیدین که حالا آخرین لحظات برنامه ما یک پیشنهاد هم بکنین، چی باید شوه سیب بفرمین؟
ما به نظر ما صلح یک وجیبه بسیار ضروری هست و باید صلح بیاید، اما تعریف شود صلح چی نوع صلح و دومی که با کدام اراده، و وقتی که اراده انسان مطابق ظروف و خود جامعه آزاد نباشه، دیگرا برای ما تصمیم بگیره که شما اینقدر ضرورت دارین و اون ضرورت به فرهنگ تبدیل شود. ما فکر میکنم که هر معادله، هر مفهومه، هر مؤلفه به نام صلح و غیر صلح، این در مرور زمان مسخ میشه و چی خود را از دست میده. همون مفهوم انگیزه اصلی که باید تحقق پیدا بکنه از دست میده. لذا ما میگم که صلح باید بیاید، اما با چی ظروفی، با چی این معاشای از 1000 دلاری، 10000 دلاری، 20000 دلاری، این هم درست است. چرا درست است؟ به خاطر ازی که به فرهنگ تبدیل شده، یک قدرت را به فرهنگ تبدیل کرده، نگفتن انسان ها را از دست داده، و به این اساس ما میگم که تا جامعه دوباره به اصل خود بر نگرده، ما
بله.
نه تنها صلح، بسیار مؤلفه های دیگری، مفاهیم دیگری بسیار ضروری هم ممکن است قربانیست بسازیم.
بله. بیره زیاده منه که فروتن سیب مطمئن سیب دا خو پتمن سیب و فروتن سیب و دغراز تاسی و الولی سیب اویلی چه هم سیاسی اراده کوی، هم نتیجه ورکولیشی که چرته به طرف افراد هم وی اغی هم کولیشی چه پوره اخلاص سره افغانستان د خلکو اغا گفتنی طلبه کوی و ده سول پار ریختینی و صادق حالی سره اکڑی که خواد طالبانو طرف ته نظر وکړو، ځکه چې د جګړې لوري یا د سولې لوري همغه د چا سره باید خبري وشي، لکه څنګه چې دی خو ډالري ماشونه په 40000 او په 15000 باندې د سولې داري شورا غړي او مشران وغستي، اخو هم 15 کسه طالب مشران په قطر کې په بهترین اپارټمانونو کې ژوند کوي، په کوټه کې د لکه څنګه چې ویل کېږي د سټلایټ ټاون نیولې تر ډېر نور ځینو پورې په بهترینو لنګ کروزرونو کې ګرځي او په ایر کنډیشن کوټو کې پراته دي. اول ته یو طالب له کلاشینکوف سره په چپلقو کې په هلمند کې یا په خپل ماینلوزی او یا د افغان ځواکونو په حمله کې وژل کېږي، اخوانه ولی دا دلیل نه روښانه کیږي؟ الاقل دوی چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ادعا کوي، خلکو ته خو دې ووایي کنه چې موږ د سولې لپاره دغه خبرې دغه شرطونه لرو، ولی دوی کله په بګواش کې وي او کله په بل ځای کې وي؟ ولې ولس ته دوی دریځ نه وړاندې کوي؟ په هر انفجار، هر حمله کې 1000 اعلامیې د طالبانو لخوا خپرېږي، 1000 مشران خبرې کوي، ولې ولس ته نه وایي چې موږ سوله په دې رقم غواړو، حکومت په دې کې پړ دی او نړیوال راسره داسې خبره کوي؟
او مراد صاحب ښه پوښتنه ده او باید دا واضح سي. یو خو مشکل دا ده زموږ د چارواکو او د ځینو سیاستوالو یو هیواد دشمن بولو خو تعامل بیا د دوست ور سره کوي، داسې دوست چې بیخي تر حد زیات یو بل ته سره تیریږي. زوام چې هغه دوست چې ته دوستي ور سره کوي په پټه او ما ته وایي چې دشمن ده سرحدونه راسخه نیسي، عقلن دا سفارت ته خسر ورشکاره که ورتوه چی دا نو ته دسه کوي؟ یا دغه ځوانان یا دغه مشران چې په بهر کې اوسیږي د دې ملګرو ملتونو مخته خو دې ودرېږي چې زما جګړه د کوم بهرني هیواد سره ده، او دلته خو یوازې د پاکستان نوم یادېږي. ما د دې دوستانو څخه د ایران او د امریکا نوم وانرویدی، ولې یو تعادل ونه ساتو؟ او بل دا چې داسې فکر کېږي لکه یوازې طالب چې خلک وژدي، او طالب بیخي وژل کېږي نه، او موږ خو په رسنیو کې اورو چې هره ورځ 40-50 حتی پخوا وختونو کې 50 طالبان به دوی ویل چې وژل کېږي، نو هغه هم وژل کېږي. زوامه جګړه د دواړو په ضرر ده، او پیسې رښتیا هم د سولې شورا یو طرفه ولګولې، نړیوالو یو طرفه د سولې په اړوند باندې پیسې خلکو ته ورکړلې، که دغه یې یو طرفه نه وای مصرف کړي، د حکومت په خوښه یې نه وای مصرف کړي، نو یو لاسته راوړنه بې لرله. غټ ماشونه دواړو طرفونو ته تاسو اشاره ورته وکړله. حکومت خدا د موږ لیدلې ده چې دغه سی یو حدلت لري، او قطر دفتر متاسفانه چې هغه بند سو او هغه امکانات ورنکړل سولو چې په سوله کې پرمختګ ولري. دا چې طالبان به څومره پیسې لري او په جګړیز حالت کې، یوازې زما یو دوست یو څوک مخکې راته وویل، مثلا ښه مثال یې دغه ملا حسن رحماني وو چې اوس رپورټونه وایي چې د نیستی له امله چې پیسې نه لرلې زامنو یې کډه اروزګان ته بیولې ده. خو یو وزیر به موږ دلته ونه وینو چې هغه دې
فقط په دې خاطر چې توازن برابر وي. مطمئن صاحب، تاسې په قطر کې چې کوم کسان په کوم اپارتمانونو کې اوسېږي د هغې ذکر وکړئ لطفا. او بله خبر دا چې تاسو وایئ چې ملا رحماني صاحب د نیستۍ له امله مړ شوی دی، نو ملا صاحب محمد عمر اخون خو د دوی په وینا د امارت اسلامي امیر و، د امیر خو دوه نیم کاله د مړي او د ژوندي معلومات نه کېدی. زما پوښتنه دا ده چې تاسې که لطف وکړئ د دې خواته خو وویل چې دې خوا هم فساد دی، هم ډالري تنخواګانې اخیستې دي. زه وایم چې په قطر، په دوحه، په کراچۍ، په پېښور، په کوټه کې ناست مشران د طالبانو، هغوی کوم دریځ د سولې په اړه هغوی څه روښانه کړي ملت ته؟ د ملت د ملاتړ دعوه هم دوی کوي کنه؟
زه دا خبره در سره منم چې ما مخکې مې اشاره ورته وکړله چې ملت ته دې طالب د سولې پروګرام واضح کړي، او ملت ته دې وایي چې دا زما د سولې پروګرام ده. او رالو د فساد یا د هغوی د شتمنۍ په اړه باندې زه فکر کوم چې ډېر ضرورت به نه وي. اکثره خلک پوهېږي چې طالبانو څومره شتمنۍ لرله، څومره یې ورسره یوړلې، څومره په کابل کې کورونه لري، څومره په کندهار کې کورونه لري، او د ملا محمد عمر څومره غټ بلډنګونه په کندهار او کابل کې پاتې شوي دي. خو موږ له طالب نه غواړو چې موږ ته دي د سولې لار روښانه.
دغه ملت غواړي دي، ملت هم غواړي.
نو موږ زه خو ملت یو غړی یم، زه خو نه حکومت یم. زه وایم چې ملت دا غواړي، له حکومت نه یې غواړي، له طالب نه یې غواړي. او که موږ وغواړو چې نړیوال دې موږ ته سوله راولي، موږ وایو چې پاکستان زموږ دښمن ده او بیا ورسره ډیپلوماټیک اړیکې لرو، خپلې سیمې ورته پرېږدو، یا پاکستان دې موږ ته سوله راولي، یا د ایران موږ ته سوله راولي، یا د ناټو عسکر موږ ته سوله راولي، دغه خوب ده. لکه موږ چې پخوا وختونو کې به یو چا ویلي وو چې روسان دې موږ ته سوله راولي، تر څو چې افغان ولس سره یو موټی نسي، د سولې لپاره قرباني ورنکړو، د سولې لپاره هلې ځلې ونکړو، او دغه بی طرفه افغان ځوانان، دغه پخوانی سیاستوال معاملګر چې هر وخت افغانان خرڅ کړي دي، دا یو طرف نکي او په سولې کې عملاً ګامونه وانخلي، زه فکر کوم موږ بیا هم یو جګړې ته ورننوځو.
ډېر زیاته مننه کوم
ولوالجي صاحب. استاد دغه وخت جنبندی استک، از اگر ای شورای سول به می نتیجه میرسیم، از گفتار میمانا و شنونده عزیز ما که اصلا ای شورای عالی سول تعال کدام کار نتانسته و واجبات هم نمیتونه، از او خاطر هیچ به کار نیست. منتها اگر بخواین بازم به حساب مود دیگه پای شورا را جور بکنن، پیشنهاد شما چی است؟ یعنی اعضای از این از نفرهای بی‌طرف که مقابل قبول هر دو طرف باشه، و همچنان شاید این نام از هم تغییر بکنه، شورای میانجیگری یک چیز باید بانن که هر دو طرف یارا قبول بکنن و گپای از یارا بشنون و شرایط خود بگوین، و هم در افغانستان نه در پاکستان، اینجا یا در یک جای دیگه دورتر برن و همین مسائل لگاب بزنن. اگر جنبندی کنین خوش میشیم. کوتا کوتا صاحب بفرمایید.
بله بله، میانجیگری از خود تعریف خاص داره که او بیخی مطلقت بی‌طرف است و حرفای دو طرف یا سه طرف هر کسی که میشنوه و باز او را تحلیل تجزیه میکنن و باز مشکلاتی که در حرفا هست سر رفعی از او کار میکنن. شورای صلح ما میانجی نبود، و اگر شبک میانجی باشه بازم یک حرکت خوب است. و وقتی که میانجی میگیم، هر شخصیت هایی که در شورای صلح میاد این صفات میانجیگری را باید داشته باشه. اگر صفات میانجیگری نداشته باشه بازم ما ناکام هستیم. و دیگه که این شورا به شکل به کار میاد که اینه وزارت خارجه افغانستان دیگه نیازهایی که در چند سال کار میکنن اونا کارشان بسیار اضافه باشه،
بله،
با اینا شریک کنن، یک قسمت کاری از اونا را اینا به دوش بگیرن و به پیش ببرن، این بسیار خوب میشه.
تشکر.
و به این حساب ما بودنش بازم خوب است اگر برنامه بسیار موافق داشته باشن برنامه ای که واقعا بتونه تطبیق شود.
من نه اول والدی سب پتمن سب سلامت باشید. پتمن سب استاسی که ورسته خبره اغه د حسمنګرو خبره خدای دې ورسته کوینه. څوک باید په دې شورا کې وي او په څه ډول کار مخته یوسي؟
زه خو په دې نظر یم چې اول حکومت د افغانستان د منافقت سیاست پریدي او په رښتینولۍ سیاست شروع کړي، او کله چې د سولې د شورا خبره رامنځته کیږي که واقعا دا شورا د دې لپاره وي چې لکه مخکې چې وویل شو چې منځګړیتوب وکړي، بیا منځګړی د یوې خوا په خوا باندې نه ټاکل کیږي. منځګړی معنا دا ده چې منځګړی دواړو خواوو ته د منلو وړ وي او د منځګړي صلاحیتونه معلوم وي چې دغه منځګړی کوم صلاحیتونه لري او تر کومو صلاحیتونو پورې وړاندې تللی شي او د دواړو خواوو نه د واک اخیستلو صلاحیت ولري. ځکه صلحه په جهاني سویه هم معیارونه لري او صلح او جرګه په افغاني دود کې هم خپل معیارونه لري. من کوم رقم د سولې شولا د رو آیا دا په افغاني معیارونو باندې کار کوي که په جهاني معیارونو باندې به کار کوي؟ دغه معیارونه باید واضح شي، او د دې په ځای باندې چې موږ د دغه تشکیلاتو په جوړولو باندې وخت ضایع کو او بې ځایه پیسې مصرف کو، ښه دا ده چې دغه څلور اړخیزه خبرې چې شروع شوي دي که واقعا د افغانستان د حکومت سره، د امریکا د متحده ایالاتو سره، د پاکستان سره او د چین سره د سولې اراده موجود وي او دوی د طالبانو سره واقعي خبرو ته حاضر وي او طالبان هم لکه څنګه چې تاسو وویلې بلاخره دې نتیجې ته رسیدلی وي چې نور نو په افغانستان کې د سولې ضرورت دی او په جانب مقابل باندې د خبرو باور وکړي. زما پیشنهاد دا دی چې په دغه شکل باندې د سولې خبرې وړاندې لاړ شي او موږ یو واقعي سولې ته ورسوږو او د ورور وژنه، افغان وژنه او افغانستان ورانونه نوره پای ته ورسیږي او دغه ماموریتونو ته پیدا کولو دپاره موږ او تاسو تشکیلات جوړ نه کړو، بلکې د صلح د راوستلو دپاره موږ او تاسو کار وکړو. په واقعي معنا باندې هغه افراد چې صلح ته متعقد دي، نه دا چې خپل پلویان راټول کړو، بیا د یو تشکیل جوړ کړو، بیا د سولې د شورا نوم پکېږدو.
بله، ډېره زیاته مننه کوو. کورم ودان،
بسیار زیات تشکر. ما وخت برنامه ما به پایان رسید. از محترم آقای محمد امین فروتن، کارشناس و نویسنده، محترم آقای اسدالله والوالجی، کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای نظر محمد مطمئن، محترم آقای صدیق پتمن، از کلتان از تشریف آوردن بسیار زیاد تشکری میکنیم. همچنان با آقای مولوی صاحب شهزاده شاهید هم تشکری میکنیم. حداقل ما را امیدوار ساختن که در برنامه میاین مثل نتیجه شورای عالی صلح واری شد. به هر حال تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر دار.
دیر زیاد تمنه نکود، خدا پامان.
شور ندی خبر دات سوچ جنگ غوڑی دے جنگل زور ندی خبر سولم بو دغر درو شور ندی خبر سولم بو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غوڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو دغر غرو شور ندی خبر سولم بو د کور دوران نو فرمان لیونی زما د کور دوران نو فرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور دی خبر سرولم وو د غرغرو د شور دی خبر سرولم وو